دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو ته د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو له کوله راپور ورکړی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره د سولې موافقه د لاسلیک لپاره دا شرط منلی چې که طالبان تشدد کم کړي نو د سولې موافقه دی ورسره لاسلیک سي. ورځپاڼه لیکي که طالبان هغه ژمنه پوره کړي چې په تشدد کې به کمی راولي نو د امریکا متحده ایالات به د طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي او دا کار به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مرحله والو وتلو لړۍ پیل کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه موافقه یوازې هغه وخت لاسلیک کیږي چې دا طالبان دا د دې میاشتې په اخره کې خپل هغه ژمنه عملي کړي او د ازموینو لپاره د وو ورځو اوربند وکړي. ورځپاڼه لیکي که دا کار وسي او طالبان تشدد ختم کړي نو موافقه به لاسلیک سي او امریکا به د افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د هغې وروسته به د طالبانو او د افغان مشرانو ترمنځ د هیواد راتلونکي په اړه د خبرو لړۍ پیل سي. امریکایي او افغان چارواکو ویلي دي چې امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو سره په دوو جلا جلا ټلیفوني خبرو کې د جمهور رئیس ټرمپ د نوي تګلارې په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو یو مهم غړي چې د دې خبرو په اړه معلومات ورکړل سوي دي وویل چې اوس مثبت کار پرمختللی دی او خو نور تفصیلات یې د ورکولو څخه انکار کړی ځکه چې د طالبانو په خپل منځ کې هم په دې اړه بحثونه روان دي. په چین کې د کرونا وایرس له وجې په یوه ورځ د سلو څخه زیات کسان مړه شوي دي او تر اوسه د 1100 څخه زیات کسان په ټوله نړۍ کې شي د دې وایرس له وجې مړه دي. اوس د روغتیا نړیوال سازمان دې وایرس ته نوی نوم ورکړی دی. که څه هم په چین کې د نوي کمری کال رخصتیو موده غځول شوي وه خو بیا هم په چین کې زیاتره کاروبارونه اوس هم بند دي او زیاتره خلک په خپلو کورونو کې دي او دغه راز د 2 میلیون څخه زیات خلک یو ډول کرنتین دي. په جنیوا کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټیډورس اډهام د دې وایرس نوی نوم کویوډو 19 اعلان کړ او وجه دا ښودل ده چې چارواکي غواړي چې د یو خاص جغرافي سیمه یا د خلکو د ډلې او یا د یو څاروي ته د دې ناروغۍ سره ربط ورنکړي او په دې اړه تبعیض ونیسي. او دا یې په ډاګه کړی چې د کرونا دغه نوی وایرس په 2019 کال کې معلوم شوی و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یو راپورټ وایي چې پرون د سیشنبې پر سپور سوی دی وایي چې د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې په ماموریت باندې بریدونو کې د 2000 څخه زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جان صاحب کو ویل چې د 2002 کال څخه د 2019 کال تر پایه پورې 2214 سنه په غیر محاربوي ډګرونو کې وژل شوي چې 204 اتیا امریکایي اتباع دي. د سیګار ایس په دغه راپورټ کې همداشان ویلي دي چې 240 امریکایانو له ډلې څخه 18 تنه یې ملکیان وو. په دغه راپورټ کې هغه بریدونه نه دي شامل چې پر امریکایي پوځي اډو او ملکي اهدافو باندې شوي دي. د دې ترڅنګ د ائتلاف د غړو هیوادونو سلطنه اتباع او د نورو هیوادونو 124 تنه اوسیدونکي هم د افغانستان په بیا رغونه کې وژل شوي دي. هغه ویلي دي سره له دې چې د امریکا متحده ایالات د یوې احتمالي موافقې لپاره په مذاکراتو بوخت دي خو د 2019 کال په وروستۍ برخه کې تاوتریخوالی تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د رونګیا مسلمانانو یو بیړۍ د سهشنبې په ورځ د بنګلادیش په سوایلو کې غرق شوې ده او لږ تر لږه 12 تنه پکې مړې دي. په بنګلادیش کې چارواکي وایي چې شاوخوا 140 رونګیایي مسلمانانو هڅه کوله چې د بنګلادیش د اوبو د لارې ملیزیا ته ولاړ سي. چارواکي وایي 60 تنه ژغورل شوي دي او نورو پسې لټون روان دي. په 2012 کال کې د میانمار پوځ په راخین کې د رونګیایي مسلمانانو په کلو بانډو باندې عملیات پیل کړل چې ډېر کسان پکې ووژل شول او ژوبل شول. له دغو عملیاتو وروسته شاوخوا 100,000 رونګیایي مسلمانان بنګلادیش ته کډوال سوال او په کمپونو کې میشت کړل سوال. په سوریه کې یاغیانو د سهشنبې په ورځ د سوریه د پوځ یو هلیکاپټر وشتلې ده او د عملیې ټول غړي پکې وژل شوي دي. او بلې خوا د سوریه حکومتي ځواکونو د یاغیانو په سیمه کې هوا بمباریو لړۍ جاري ساتلې. اسوسیټډ پرس ته فعالانو یو نوی راپور ویلي چې په دغه بمباریو کې ملکي کسان وژل شوي دي. د سوریه د پادلی ولایت کې تشدد نوې لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې د سوریه حکومتي ځواکونو د یاغیانو اخرنی مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د سوریې حکومت د روسیې کلک ملاتړ ورسره دی. له تیرو 2 اونیو راهیسې د ادلب او د الیپو ولایت په ځینو برخو کې پوځي کمپاین پیل کړی دی چې له وجې بشري ناورین رامنځته شوی دی او د 200,000 څخه زیات خلکو شمال کې د ترکیې سرحد خواته کډه شوي دي او خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ په واشنگتن کې خپرېږي.
خبرونه مو
د امریکا غږ
آشنا رادیو څخه اوریدل.
درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی براسو دې رپورت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې که د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون مامورین نن ورسي، نو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر به پیل سي. د انتخاباتو د څار ادارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په اردو کې ژوره اندېښنه شي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د تمې سره سره نن د سه‌شنبې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون مامورین د ټاکنو کمیسون ته ورنه راغلل، چې له امله یې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو پر عملي کېدو کار پیل نه شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا کمیسون تمه لري چې دا کار به د چهارشنبې په ورځ پیل شي.
د دې لپاره یو مشترکه کمیټه مرمنځ کمیټې کار به دای چې شکایتو ته د رسیدګۍ د کمیسون و پیسې لیچ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولې فیصلو د تطبیق په اړه باندې به مشترکه کمیټه کار کوي. په دې مشترکه کمیټه کې به د شکایتو د خپلواک کمیسون رهبری شامل وي او هم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون. نن هم موږ غوښتل چې عملا ویژه تفتیش په مرکزی دفتر کې پیل کړو، خو متاسفانه چې تر ډېر وخت پورې منتظر پاتې شو تر څو شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون استازي راشي او د دوی په حضور کې موږ دا کار پیل کړو. متاسفانه دوی وخت او زمان رسیدګي ورنه کړل او دغه کار سبا ته پاتې سبا جریان
کې به موږ ویژه تفتیش شروع کړو. خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي دغه کمیسون خپل کارونه په قانوني چوکاټ کې بشپړ کړي او اوس د پیلو د اعلانولو د چمتو کولو لپاره پاتې کارونه د ټاکنو د خپلواک کمیسون پورې اړه لري. دغه کمیسون وایاندي بیربن زرمینه کاکر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید دغو محلونو تفتیش او رایو بیا شمیرلو کار چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو له مخې تفتیش کیږي ژر پیل کړي.
د شکایتو کمیسون له ادرس نه هیڅ کوم مشکل نشته، مونږ خپل چارې او خپل دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او د ټاکنو کمیسون نه مو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د محلات چې ویژه تفتیش ته تللی دي. د شکایتو کمیسون په حضور کې د انتخاباتي ډلو د ناظرینو په حضور کې او د ناظر نهادونو په حضور کې تفتیش کړي.
بیرمن کاکر وایي د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون دنده ده چې دغو محلونو تفتیش څخه څارنه وکړي چې دغه کمیسون د پریکړو له مخې په ځانګړي ډول تفتیش کړي.
د ټاکنو کمیسون دنده ده چې ژر تر ژره هغه محلات چې ویژه تفتیش ته تللی دي ویژه تفتیش کړي. زموږ له ادرس نه هیڅ کوم مشکل نشته، مونږ خپل پوره او کلي آمادګي او چمتووالی لرو چې هغه محلات چې ویژه تفتیش ته ځي د هغه نه نظارت وکړو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیالې د روان کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ ورځ اعلان شوې. خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون په دغو پیالو د شکایتونو او اعتراضونو بهیر د تېرې چهارشنبې په ورځ بشپړ کړ. د ټاکنو څار ادارې وایي چې د افغانستان جمهوري ریاست له ټاکنو څخه شاوخوا نوی میاشتې تیرې شوې او که دا بهیر نور هم اوږد شي، نه یوازې پر ټاکنو به د خلکو باور ټکلی کی بلکې د سیاسي جنجالونو سبب به هم شي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کمیسیونونو د بې غورۍ یا د ظرفیت د کموالي له امله د ټاکنو بهیر ورځ په ورځ اوږدیږي. ښاغلی رشید وایي چې اوس دواړه کمیسیونونو ته پکار دي چې ګډ کار وکړي او د ټاکنو بهیر بشپړ کړي.
لومړی خو د شکایت کمیسون لپاره پکار ده چې دوی دغه فکر چې د انتخاباتو کمیسون لخوا تطبیق کیږي باید دوی پوره خپل وضاحتي پلان هم ولري. په عین حال کې دا چې کوم محلات کومې سیمې باید تر پوښښ لاندې راشي، هغه مسلکي غبرګونونه باید سره کم وي، شفافیت سره کم وي. دوی دغه کمیسون لري په پام کې نیولي او هلته د انتخاباتو کمیسون له بعده فرغه چې خپل کارونه کوي چې پوره دقیقه نه ده چې اوس مسله کوم چې د شکایت کمیسون ده او کوم چې د دوی ده. نو موږ دغه برخه نه هم اندېښمن یو، هم ویره لرو چې داسې نه شي چې نور ځوان ته جنجالي اړخونه پیدا کړي او پروسه لاړ شي د انحراف پته.
د سوداګرۍ سنوی د خونی د راپور لمخې د افغانستان د ټاکنو د بهیر د اوږدېدو له امله په دغه هیواد کې کاروبار تر 2% پورې کم شوی. دا راپور وایي چې پانګوال د ناسرګند حالت له امله په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا هم څو نړیوال رپورټونه. کینیا وروسته له هغه چې د الشباب تروریستانو د جنوري په میاشت کې درې کسان په عامه بس موټر کې ووژل، په هغه سړک باندې امنیت ټینګ کړی دی چې شمال ختیځ په لوته پرته د لامو ولسوالۍ د کینیا د ختیځ رنشلوي. خبریال محمد یوسف د کینیا د لامول ولسوالۍ څخه په دې باره کې دا رپورت راستولی دی.
راموند جمعه چې د لامو او د مومباسا د خار ترمن سرک باندې په کلونو کلونو بس موټر چلوي. د کینیا په نارام شمال ختیځ کې د جنوري په درې منیټه د دو سره وڅلوخت سپارلی ونیول شولې. د بس موټر چلون کې ریموند جمعه وای ما ځینې وسلوال کسان ولیدل چې ما ته د ودرولو اشاره کوله او دوی په هوا کې درې ځلې خطا ډزې وکړلې. زه پوهېدلم چې دوی پولیسان نه وو. ما موټر ته سرعت ورکړ او دوی د بس موټر په وروستي او مخکني ټیرونو باندې ډزې وکړې او یو مردکیه په کړکۍ ولګېده. ما تر سلو مترو پورې موټر ته سرعت ورکړ او له دې نه وروسته موټر په ټپه ودرېده. ما سپارلې و ته امر وکړ چې ښکته شه او هر چا ځان سیف تکاوه. د جمعه بس موټر په دغه ورځ په سړک باندې ایوازې بس موټر نو په داسې حال کې چې د وتښتېدو د الشباب وسلوالو له مورچل نه په بس موټر باندې حمله وکړه او درې تنه ووژل. له هغه وخت نه را په دې خوا کینیایي چارواکو د دغه سړک سره امنیت ټینګ کړ. لی وانګری وای دا لومړی ځل دی چې په څه باندې یو کال کې سفر کوي. لی وانګری خپل خبر ته دوام ورکوي او وای زمونږ حکومت زمونږ پوره امنیت نیولی دی. موږ په سړک باندې بدرګه کوي. په دغه سړک باندې سفر کول آسان نه و چې د سفر کولو په باره کې فکر وشي. څوک نه پوهیږي چې په دغه لار باندې به څه واقع شي. پینینا یاری وای دغه سفر ساعتونه وخت نیسي او ستړیا ورسره ملګری ده. پینینا یاری وای
hiyo escort pia inafanya tunachukua muda kwa sababu pia kuna kila station ukifika unakuta hao maaskari wako hapo.
Police pa daga sarak bande mung badraga kawi shadir wakh nisi da har station sara tamkido talashi kedo او د هویت کارتونو پختنه رانه کېدله. ځینو کسانو د هویت کارتونه نه درلودل. ډیر وخت نیو چې اصلي ځای ته ورسیږو. د لامو ولسوالۍ کمشنر ایرنګو ماچاریا وای سرک محفوظ ده. ماچاریا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
is allowed to move without a security escort because we don't want incidences where people are asked to
arrive
then they are killed.
هیڅ اجازه نه ورکول کیږي چې بیل بدرګین سفر وکړي. ځکه مونږ نه غواړو چې پیخه واقع شي او خلک بیل تابیز نه وژل شي. ځکه نو امنیت لږ تر لږه باید ونیول شي. ځکه نو د دې ډاډ ورکړو هغه کسان چې زمونږ له سرکونه کار اخلي دوی باید ژغورل شي. مګر الشباب د سرک د ترافیکو نه علاوه چې ژغورل کیږي په امنیتي قواو باندې د حمله په باره کې وسواس او ویره نه لري. وسوالو کسانو د دسمبر په میاشت کې د سومالیا د سرحد سره په موټر بس باندې حمله وکړه چې یو لستنه ملکان او اته تنه د پولیسو سره منصبان پکې وژل شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سوریې په ادلب کې بشري ستونزه ډېره نا امید کوونکې ده. د امریکا غږ خبریالې لیزا شناین په دې باره کې د جنیو څخه دا رپورت رالېږلې ده.
د ملګرو ملتونو ادارو راپورت ورکړی ده بې سار شمیر خلک د خپل ژوند د ژغورنې له کابله تښتي. ځکه د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د دغه هیواد د قواوو د دوی روسي متحدینو او یاغي ډلو ترمنځ جنگ زور اخیستی دی. ملګري ملتونه وایي په څه باندې لسو هفتو کې تقریبا 500 تنه له ادلیب او شاوخوا سیمو نه تختیدلې دي. اکثر ښځې او ماشومان دي. له هغه وخت نه را په دې خوا چې سوری او د دې روسي متحدینو نه میاشتې پخوا په هیواد کې د یاغیانو قوي مرکز ادلیب د بیرته نیولو نظامي عملیات پیل کړل، ډېر خلک مجبور کړای شول چې څو ځلې خپل کورو کلی پرېږدي. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نتاق جنس الرک وای له هغه وخت نه را پدې خو چې تقریبا 9 کال په خو د سوری کورنۍ جنگ ونخده په هیواد کې د خلکو تر ټولونه زیات شمیر او په چټکۍ سره بيځکیږي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
This latest displacement compounds an already dire humanitarian situation on the ground there, and protection, shelter, water, food, sanitation and hygiene material, health and emergency education are all urgent priorities.
دغه وسانی بيځکېدل هغه بشري وضع دوه برابر کوي چې له پخوانه موجوده ده او ژغورنې سرپناه د څښلو پاکو اوبو حفظ الصحې خوړو د نظافت ساتلو موادو روغتیا او عاجله پوهنه روزنه دا ټول عاجل لومړیتوبونه دي. د مرستو د رسولو ادارې د څرګند شوي تراژدۍ په ځواب کې خپل بشري فعالیتونه یا عملیات زیاتوي. د ترکیه او سوری ترمنځ په سرحدي سیمه کې پراخه فعالیت روان دی. ملګري ملتونه وایي ځان ته په روانه میاشت کې د ژوند ژغورنې په مرستو بار 213 لارۍ له ترکیې نه د سوری جنګ ځپلي شمال لویدیځ ولایت ته واستول شي. ملکیان له جنگ نه تختی دوی ته د نسبی حفاظت کم شمیر او حد مطمئن سیمې موجود دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای بي ځای شوي کسان په داسې کمپونو او د میشت کېدو په داسې سیمو کې اوسیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. د یو ان اس سی آر نتاق اندریج مهجچ وای سرپنا په خاصه توګه اوس وخت کې ډیره مهمه ده، ځکه په زرګونو بې کوره شوي خلک د سړې هوا سره لاس او ګریوان دي. مهجچ خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای:
As you know, Storm Karim has hit this region about 2 days ago. Today there is snow, rain and wind, and it feels like below zero in terms of the temperatures. So this has already exacerbated the dire humanitarian conditions.
لکه څنګه چې تاسو په ویګي د کریم په نامو طوفان تقریبا 2 ورځې په خوا د غسیمه وزپله، د غلطه وسه واوره باران او باد ده. او د حرارت په لحاظ هوا منفی صفر ده، ځکه نو د لا په خوا بشري وزه ډیره ډارونکې کړي ده او ټول هفته به همداسې وي. د سوری جنگ په نړۍ کې د خلکو د بې ځای کېدو د سترې ستونزې سبب شوی دی. یو ان ایچ سی آر نه وایي څه باندې 15.5 میلیونه سوریان په سیمه کې د مهاجرو په حیث اوسیږي او څه باندې 6 میلیونه دننه په هیواد کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 2.8 میلیونه کسان د سوری په شمال لویدیځ کې چې د جنگ په زون کې دیره دي بشري مرستو ته ضرورت لري. نړیواله ټولنه د 3.6 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو 6 میاشتو کې 800,000 کسان سره ورباندې مرسته وشي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. کته هم افغان حکومت د امریکا د دفاع وزارت په دې پلان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه راتلونکي کال ته د افغانستان د جګړې تر ټولو کمی بودیجه ته راټیټوي څه نه دی ویلي. خو یو شمیر نظامی او سیاسي کارپوهان وایي چې د بودیجه راکمول شایي په روانه جګړه تاثیر ونه لري. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ لري.
امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پینټاګون په پلان کې لري په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بودیجه 14 میلیارډ ډالر ته راټیټ کړي. د امریکایي ځواکونو دا بودیجه د امریکا د افغانستان په جګړه کې تر ټولو ټیټه بودیجه ده. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې دا پریکړه ښایي د سولې له خبرو پورې تړاو ولري. سیاسي کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي په افغانستان کې د جګړې شرایطو تغییر خوړلی او د امریکایي ځواکونو د بودیجې کمښت ښایي هیڅ اغیز ونه لري.
د سولې پروګرام د امریکایانو سره د طالبانو ډېر په بریالیتوب مخکې ځي، نو هغه د دوی ترمنځ چې اوربند وسي نو ضرورت د دې ته نشته چې باید دوی اضافي مصارف ولري عملیاتو کې یا هغه پخوانۍ پیټې چې دوی پشاو هغه بیا کمیږي. لغله خاطر دا فکر معقول کار دی،
خو نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا بل تحلیل لري، وای د جګړې په آینده هیڅ تحلیل وجود نه لري او د سولې راته ګرسته د جګړې مطلق ورکیدل هم داسې څه دي چې وړاندوینه پکې نشي کېدای.
خپل سربازان بودجه کمې هغه د دوی کار ده، ولې د موږ بودجه کمول د موږ لپاره ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، ځکه چې افغانستان دومره اقتصاد نه لري چې دغه قوتونه موجوده قوتونه په پښو ودري او خپل ځان سره وساتي. دا که دوی فکر کړی چې دلته به سوله راشي، مذاکرات روان دي، د سولې په راتګ سره بیا دونه بودجه ضرورنه جنګ به پروکش کړي، نه، داسې نه ده. امکان لري چې جنګ شدت پیدا کړي.
ځینې نور څېړونکي بیا په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ اداره تل په دې هڅه کې ده چې د جګړې لګښتونه یې کم وي او د بودیجې دا کمښت نورو عواملو پورې ښایي تړلی نه وي.
ټرمپ داسې یو سړی ده چې ډېر مصارف نه خوښیږي چې په بهر کې ولري، په کمو مصارفو خپل اهداف لاسته راوړي. موږ په خاطر فکر کوم چې دا بودیجې په همدغه لړۍ یو برخه ده، ولې دا کوم مستقیم ارتباط د قطر له مذاکراتو سره نه لري.
له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لږه کال تربلې راکمیږي. په 2011 کال کې چې 3000 امریکایي اساکر په افغانستان کې وو، امریکایي پوز بودیجه 1.4 ډالره وه. دغه بودیجه د دغه کال نه راورسته کال تربلې راکمه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه کې راپورټ ورسته اوریدلی سي، خو اوس په دا راپورټ واوري چې افغان حکومت د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ډلې د ملاتړ غونډه جوړوي او په دې برخه کې د تیاریو په نیولو پیل کړی دی. د چارو کارپوهان وایي که د افغان سولې د ملاتړ نړیواله ډله د سولې روانې خورې هڅې سره همغږي کړي، نو ښې پایلې به ولري. په دې باره کې پام وکړئ. د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغان حکومت پر رهبرۍ د افغانستان د سولې په چارو کې د خپلو هیوادونو سفارتونه، تمویلونکي هیوادونه او سولې پورې تړلي نړیوال بنسټونه د افغان سولې د ملاتړ د دغه نړیوالې ډلې غړیتوب لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا ډله د افغانستان د سولې په تړاو د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو لپاره جوړه شوې ده. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری امریکا غته ویل چې افغانستان کې سوله د سیمې له وضعیت او د نړۍ له امنیت سره دوه اړخیزي اړیکې لري، نو له همدې عمله د افغانستان نړیوال ملګری او بنسټونه د سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن رول لري.
ګروه حمایت از روان د سولې افغانستان
د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړ ډله چې د لومړنۍ غونډې لپاره تیاری روان دی او د نړیوالو شریکانو او کلیدي تمویلونکو په ګډون به جوړ شي، د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او ټینګښت پر سر او دغه بهیر د ملاتړ لپاره هم غږی وینسجام پرامنځ تکولو به تمرکز ولري.
تمرکز خواهد داشت.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د چارواکو پر وینا د دغه غونډې د جوړولو د ځای او نورو جزئیاتو په تړاو کارونه دوام لري. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی امریکا غته ویل هر هغه حرکت چې د افغانستان د سولې لپاره کیږي ګټور دی، خو هغه هیوادونه چې په دې ډله کې غړیتوب لري د افغانستان د سولې په تړاو یو شان نظر او همغږي نه لري. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د امریکا د هڅو او په قطر کې د طالب او امریکایي استازو د شاوخوا لس ځله جرګه کېدو ته په اشاره وویل چې د سولې په تړاو د ورته هڅو لپاره د دغې ډلې جوړول د دوه ګونو هڅو د ترسره کولو ښکارندوی کوي.
متاسفانه په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه دوی هلې ځلې د دې کې چې د امریکې متحده ایالاتو لپاره په مجموع کې د دغه خبرو اترو په وړاندې چیلنج شي او پرې نه ځي چې دغه خبرې اترې ملموسه نتیجه ورکړي. که چیرې د دغو هیوادونو ترمنځ دغه چې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي، نو طبعاً چې د دغه ناستې نتیجه به ډېره ښه وي.
خو د افغانستان د سولې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غړي ذبیح الله انوري امریکا غږ ته وویل د اساسي قانون او د شاوخوا دوه لسیزو د لاسته راوړنو ساتنه هغه مسایل دي چې افغان حکومت باید په دې غونډه کې نړیواله ټولنه یې عملي کولو ته وهڅوي. زه فکر کوم دا غونډه کولی شي چې د افغانستان د همکارانو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي او دا له شک پرته د افغانستان د سولې په بهیر ښه تاثیر درلودلی شي.
خوب در روند سول افغانستان داشته باشه.
همداشان دغو کارپوهانو ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوالې ډلې د ملاتړ په دې لومړنۍ ناسته کې باید د خپلو خواوو ترمنځ د جنجالي مسایلو پر سر هم باس وشي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د سولې د خبرو د ترسره کولو لپاره یو معتبر او باصلاحیته مرجع نه درامنځته شوی. هغه د دغه سی یوې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ او ویل
د مذاکرات به څوک مخکې بیایي. متاسفانه د داسې مرجع د رامنځته کولو په ارتباط ځینې ترې عیب لري. ورو ته ویلی چې لومړی یو اساسي موضوع دا ده چې د تصمیم یو یو متفقه مرجع رامنځته کړو چې ټول لوري تمثیل کړي، د ټولو آرا سره تلفیق کړي، او هغه وتوانېدل چې دې لوري د ټولو پرګنو استازیتوب وکولی شي. هسې روانې دي له مودا ده چې بالاخره ډېر ژر یو توافق ته ورسېږي، او ضرورت هم دا ده چې موږ پرته له دې چې وخت ضایع کړو زر په دې ارتباط توافق ته ورسېږي.
ښاغلی حکمتیار د غراز د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند د شرط ایښودل له وخته مخکې وګڼل او زیاته کړه چې په دې اړه بحث باید د خپلو افغان لورو ترمنز د سولې د خبرو پر میز مطرح شي. هغه د غراز ویل چې له وروستي مذاکراتو داسې بریښي چې طالبان بل امریکایانو سره د سولې له توافق وروسته له افغان لوري سره هم مخامخ خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د هرات او اسلام قلعه په لوی لاره د ناامنیو زیاتوالی او د ځایي چارواکو فشار د دې باعث سوی ترڅو د هرات ولایت د ګمرک په عایداتو کې 14 میلیون افغانۍ کمی راسي. د هرات ولایت د ګمرک مامورین وایي که چیرې د اداره دوباره د هرات ښار ته انتقال نسی نو دا احتمال سته چې په راتلونکي کال کې د هرات د ګمرک عواید نور هم کم سي. نور حال پر پورت کې واوري. په دې وروستیو څو میاشتو کې د هرات او اسلام قلعه په لوی لاره ناامري زیاته سوې ده. د دې ولایت د ګمرک کارګرانو په اعتراضونو لاس پورې کړی چې د کارکولو څخه لاس واخلي. د هرات په ولایت کې د ګمرک کارکونکي وایي د هغه وخت راهیسې چې د هرات د ګمرک اداره اسلام قلعه بندر ته انتقال سوي دوی هر ورځ د مصالح خلکو سره مخامخ سوي او د دې ادارې ډېر خلک اختطاف او وژل کیږي. علی احمد د هرات ولایت د ګمرک کارمند دی.
حق داریم که دولت در مقابل کاری که ما میکنیم، ما کارمند دولتیم، از دولت به عنوان شهروند تامین امنیت
آسایش بارمیشون. سرنگه چی مرد دولت کارکون که غوارو چیز مرد امنیت تضمین بوسه. زلمه ده هرات ولایت ده گمرک بل کارکون که دی.
او کنداتی که متشکل از 300 نفر اردوی ملی بود باید به مسیر را مستقر شد و اگر امکان نداره
باید پلاره ده ملی اردو اسکر واچول سی او کدا امکان نلری نو گمرک باید برتا ده هرات شرط انتقال سی. د هرات د ګمرک مسؤلین وایي چې د ګمرک د چارواکو په احتساب سره دولت ته 50 میلیون افغانۍ تاوان رسیږي. خو د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د پیښې په اړه چې ډېرې پیښې د ګمرک د چارواکو وي، په داسې حال کې چې دوی په دې لویه لاره سفر کوه امنیتي ځواکونو سره تماس نه درلود.
تلاش جدی میکنیم تا اگر مشکل یا مانع وجود داشته باشه در ولسوالی کوهسان یا مسیر مشکلات
بعد. شاغل فرهاد دا رپورت ورکړ چې امنیتي ځواکونه د هرات اسلام قلعه په لویه لاره د امنیتي ستونزو د حل لپاره کار کوي. موږ باید د عواملو ته جدي پاملرنه وکړو. څو ورځې مخکې نامعلومو وسلوالو د هرات د ګمرک یو کارکونکی تښتولی او د هغه یو ملګری پټاسو وژلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو منډو پترس کې نن په نیو همشار کې د دیموکرات ګوند د نومندانو ترمنځ مقدماتي ټاکنې کیږي.
د نیو همشار ایالت په ځینو سیمو کې رایه چونې د مخه لا پیل شوې دي او نتایج حیرانوونکي دي. سناتور ایمی کلوبچار په دریو کوچنیو سیمو کې مخکې ده، خو په ډکسول ناچ کې د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ چې په دې وروستیو کې ټاکنیزو سیالیو ته اوردنګلی دی، د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو رایې ترلاسه کړي دي.
جمهوري غوښتونکو یوه رایه ورکړې او هغه یې مایکل بلومبرګ ته ورکړې ده. د دیموکراتانو اړخ یوه رایه بوتیجش ته او یوه هم ساندرز ته ورکړې او دوه رایې بلومبرګ ته ورکړې دي.
همدارنګه بیګاش په سناتور بنی ساندرز د راک کنسرت یو غونډه جوړه کړې و. سناتور ساندرز د 2018 کال ټاکنو کې نیو همشیر ایالت ګټلې وو. تازه نظر پوښتنی خي چې هغه په دې ایالت کې بیا مخ کیدی.
کومو ګټل نو دا به د ډیموکرات ګوند نوماندی لپاره لار هوار کړي.
د نظر پوښتنو په اساس ساندرز په نیو همشیر او ټول هیواد کې مخ کیدی، خو پټ بوتچچ چې په سیالۍ کې په چټکۍ پر مخ ځي هڅه کوي چې ځان ته د سیالانو په فهرست کې لوړ مقام جوړ کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت